وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. لاند خبرونه له احمد تکلورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو لکاره د خځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډله وایي چې د طالبانو مشران د خځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت په بنسټ د پراخې کچې تبعیض او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. دا څارونکو وایي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو د څنډې تکولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو له بنده خوشې شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل راڅرګند شو او د طالبانو له زندانه خپلې خاطرې بیان کړې. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د دې هیواد د پاوز د ستر درسیس په وینا ښایي بالستیک توغندي وي. اوکراین پر روسیې په هغه سایبري برید کې د لاس لرلو تور لګولی چې د تېرې جمعې په ورځ د دې هیواد د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. روسیې په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او برتنوی خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د اوبال خبرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوې او د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته د سپورت اونیز خبرونه د لوبو له میدانه او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام.
په کابل کې د پنځګونو لوبو د فدراسیون لخوا د منډې او نخې ویشتلو لوبې ترسره شوې. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د کابل، وردګو، لوګر، هرات، بامیان، بلخ، فاریاب، پکتیا، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو د 250 ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. د دې کمیټې د خبر پاڼې له مخې یادې لوبې چې پرون یک شنبه پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو پر بنسټ ګډون کوونکي ورزشکاران د تنکیو ځوانانو او لویانو په کټګوري کې و. د دې لوبو هدف په هیواد کې د پنځګونو سیالیو د پراختیا او د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول ښودل شوې دي. په خوست کې د فوټبال غوره لیګ اتلولي اسماعیل خیل کاروان لوبډلې خپل کړه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد لیک چې دوه میاشتې وړاندې په اماني ملي لوبغالي کې پیل شوی و. اتلولي تیر ورځ یک شنبه ناوخته اسماعیل خیل کاروان لوبډلې په خپل نوم کړه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د خوست غوره لیګ پایلوبې ته د اسماعیل خیل کاروان او المری لوبډلو لاره موندلې وه چې کاروان لوبډلې وکولای شول دغه لوبه څلور په یو په خپل نوم کړي. د دې لیګ د پای په مراسمو کې غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه تر څنګ شاروخان د لیګ غوره ګولوهونکی ونومول شو. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په قطر کې د نیدرلند په وړاندې لوبو لپاره پر چمتووالي بوخته ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډله به راتلونکې جمعه د نیدرلند سره خپله لومړنۍ لوبه ترسره کړي. د بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې اتلس کسیزه ټیم هم اعلان کړی. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 20، 23، 25 د قطر هیواد پلازمېنې دوحې په آیشین ټاون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ به وي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو ناوري لکه وړاندې مو شو اوریدل. افغان کرکټ بورډ د 2022م زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي.
ډیر مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې ک پایلې لدینه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د 2022م کال لپاره پلان اعلان کړی. البته د کورنی کرکټ لپاره که پاره معلومات راکړي چې کومي سیالي په کومو نیټو تر سره کیږي.
اکرام صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په هیګي د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالي دي، په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلن او کموم رضوانو ترمنځ سیالي دي، همدارنګ په همدې میاشت کې ملي شل اوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره شي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شامل دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زونونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زونونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتني سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پښتني په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. کچېرې له ننګونو سره مخ نشو لکه تیر کلونو کې کورونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دا پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزې پاړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په ماغه پخوانی پلان باندې عمل کیږي او که نه نویواله پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نشوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او کناړیوال کرکټ تراشه د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره دراتونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. کده دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلند پر وړاندې دراتونکو سیالیو په تړه وبایدو یم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلند پر وړاندې به د رواني میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یوازنۍ لوبې ترسره کړي چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. لنې کمرغه باید ویم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلند پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. کچېری افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو دیش نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دعاګانو کې یاد وساتي تر څو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدې سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کوم هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ومه چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلند او نیدرلند په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټه درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت رفع کولو لپاره ډېر ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي، یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چېرته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کا نوجوان لوب کې چې ما ته مسابقه وکړې، شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه دسه کال چې لاړم، نو دوه لوبې مې کړې څوک ناظرې د ما سره مسابقې ته. دواړه اول شو، ننګرهار ته مې ولي راوړه، خو سفر پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبو ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم ده هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي کنه هغه به بچی شي وایي. بوکس چې د شیرانو لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېده، ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لار اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کم کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړي دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. چې زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیګې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته خخ کې ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده، هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کم کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه د چی اروپا به زینی ازادۍ لري، یعنی کولای شي ذکر وکړي او خپل نظر راحت وي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم،
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دو ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سي اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتۍ او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولی کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکي ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیما نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن 50 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. لبد مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاری هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پری وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید لدی مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
ونه شوم لغرونو سه سارنه شوم لوختونو سلیونه شوم لغرونو سه سارنه شوم لوختونو سترگو نمی وال و تل خوبنا لگن دسترگو نمی وال و تل خوبنا هی جانم ستا 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 پمون